دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه بجه سوې ده. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د ډسمبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي په کابل کې د شورا پر مراسمو په ځانمرګي برید کې لشکر جنگوي لاس لري او پر دې مسله به له پاکستان سره خبرې اترې کوي. بلخوا د خیبر پرتخوا د اطلاعات وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ غندنه کوي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به فرخنده وزیر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د کابل د حمله په اړه د پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. دغه حمله پر په پاکستان کې وی اور پکې ډلې منلې ده. امریکا وای د غاری پټونه به بنیاد دي چې وای د پاکستان صدر اسفلی زرداری واک پر خودل غواړي. اخوا پاکستانی چارواکي وای صدر دوبۍ ته یوازې د علاج په خاطر تللی او د نېټو جنرال سیکرټری اندر فورس حسین وای په سیمه کې د پرمختګ لپاره پاکستان ته یو سیاسي فریم ورک وړاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د تیر نهه دورځې د ځانمرګي برید د جوبل کسانو سره د لیدلو وروسته وویل دوی د دغه پیښې غندنه کوي او دغه مسله به د پاکستان مشرانو ته وړاندې کوي. په کابل کې په یوه خبری غونډه کې ولسمشر کرزی وایي
د دې حادثې مسؤلیت د انسانانو د دښمنۍ سره، د اسلام د دښمنۍ سره لشکرې جنگوي چې په پاکستان کې فعال دي په غاړه اخیستې. دا مسله به موږ څېړو او په دقت پیچلو او د پاکستان د حکومت سره به په دې باب خبر کړو. واضح دا چې دا عمل د مسلمانانو په خلاف او د بشریت په خلاف او د افغانانو په خلاف.
ولسمشر کرزی خپل یورپی دوره له هغه وروسته مختصر کړه او کابل ته ورسېدو چې د تیر نهه پورس په دغه خار کې د عاشورې په محل د شیعهګانو په مذهبي مراسمو یو ځانمرګي برید 55 کسان وژل او د یو سل شپېتو نه زیات یې جوبل کړل. د کابل د حملې پړه د پاکستان یوې اورپکې ډلې لشکري جنگوي العالمی منلې. دغه ډلې په پاکستان کې هم د شیعهګانو خلاف د یو شمېر حملو ذمہواري په خپل غاړه اخیستې، خو دغه دعوی په فوري توګه تصدیق نه دی شوی. امریکا وای دوی په هغه خبرو هیڅ اندېښمن نه دي چې وای د پاکستان صدر اسفلی زرداری دوبۍ ته ځکه ولاړو چې ګینه واک پریږدي. پاکستانی چارواکي وای صدر زرداری د تیر نهه پورس دوبۍ ته د علاج په غرض تللی. د صدر ویان فرحت الله بابر هغه رپورټونه رد کړي چې ګینه هغه د واک پریښودلو منصوبه لري او زیاتوي د هغه په دوبۍ کې علاج روان دی. په پاکستان کې حکومتي چارواکو د دې خبر تصدیق هم نه دی کړی چې ګینه زرداری باندې د زړه معمولي دوره راغلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وای دوی یقین لري چې د صدر زرداری دوبۍ ته تګ یوازې د هغه د علاج سره تعلق لري. رپورټونه وای آصف زرداری چې په 2008 کال کې د پاکستان ولسمشر جوړ شوی وو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی لخوا امریکا ته د پوست کنټرولولو د لیک په تور کې د استعفا وروسته د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دباو لاندې دی. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په جمرود کې د پاکستان د بشري حقوقو د تنظیم د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زرتیف اپریدین اسرګند وسوالو په ډزو وجلې دي. چارواکي وایي هغه خپل سکول ته د کار لپاره روان و چې وسوالو په نخه ک او زیاتوي د پیښې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دې دمه پرې چا په غاړه نه داخستي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نېټو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د افغانستان او پاکستان او د روس سره د تعلقاتو په اړه دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په برسلس کې پیل شوې. دغه غونډه د پاکستان سره د تاوتریخوالي رامنځته کېدو وروسته کیږي چې د نېټو لخوا د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د دغه هیواد 40 پوځیان وژل شول. د نېټو جنرال سیکرټري اندر فورس حسین وای په دغه سیمه کې پرمختګ هله کېدای شي چې پاکستان، افغانستان او د امریکا په ګډون ټول وادونه د یو بل سره خه همکاري وکړي او زیاتوي.
We need a positive engagement of Pakistan if we are to ensure long.
موږ د پاکستان سره مثبت کار کول غواړو. کچري موږ په افغانستان کې امن پرځای کول غواړو چې په دې کې بل خبره نشته. زه هیله من يم چې د پاکستان سره په تعلقاتو کې پرمختګ وشي او له دغه لپاره دوی پاکستان ته د نېټو سره په ګډه د کار کولو یو سیاسي فریم ورک وړاندې کړي. د بهرنو چارو وزیران به د افغانستان په اړه د بون په غونډه هم خبرې کوي چې پکې د 2014 کال پورې د امنیت ذمہواری افغان ځواکونو ته د سپارلو پرمختګ هم شامل دی. نن به د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاروف هم دغه غونډې ته ورځي چې پکې به د ناتو هیوادونو په یورپ کې د میزایل د دفاعي نظام د لګولو په منصوبه د روس په اندېښنو خبرې کوي. دا غونډه په داسې وخت کېږي چې د امریکا لخوا د روس په پارلماني وټونو کې د درغلو تورونه ولګول شول. امریکا وای د شام ولسمشر بشار الاسد یا خو د حقایقو نه لری دی او یا لیونی دی. د امریکایي ټلویزیون ای بی سی سره په یو مرکه کې اسد وای په دنیا کې یو حکومت هم خپل ولس نه وجني تر څو یو لیونی کس تدوی مشري نه کوي او زیاتوي د شام د امنیتي ځواکونو لخوا په تشدد کې د هیڅ لاس نه لري. په دغه خبرو کې بشار الاسد دا هم ویل د شام په روانه جګړه کې زیاتره وجل شوي خلک د حکومت مرستیالیان وو نه چې مخالف. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر وای واشنگتن دا یقین لري چې هغه خپل قانوني حیثیت بایللې او باید واک پریږدي او زیاتوي هغه یا خو د حقایقو نه ناخبره دی چې په ملک کې سر روان دي او په خلکو یې څومره تشدد کیږي او یا لکه چې هغه په خپلو خبرو کې وویل لیونی دی. د ملګرو ملتونو تر مخه د ولسمشر اسد د واکمنۍ خلاف د تیر مارچ نه په پیل شو مظاهرو کې د 400 زیات کسان وژل شوي دي. او رسته خبردا چې نن د پخوانی شوروي اتحاد په رسمي توګه د ختمېدلو شلمه کلیزه لمانځل کیږي چې خوشا او یو کال پورې یو ځای وو. د 1991 کال دسمبر په اتمه د روس، یوکرین او بیلاروس مشران په بیلاروس کې له یو بل سره ولیدل او د شوروي اتحاد د ختمېدو اعلان یې د نړیوال قانون او سمکنی حقایقو په خاطر وکړو او د بیلاروس له وزنامې لاسلیک کړه. د 1990 کال د مارچ او 1991 کال د دسمبر تر پای پورې په دغه اتحاد کې شامل 1500 هیوادونو د خپل ازادۍ اعلان وکړ. په 2015 کال کې د هغه وخت روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شوروي اتحاد ختمېدل د شلمې صدۍ یو سیاسي او جغرافیایي سانحه وګرځوله.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي په کابل کې د شورا پر مراسمو د ځانمرګ برید کړي په پاکستان کې دي او په دې اړه به له پاکستان سره خبرې کوي.
د دې حادثې مسؤلیت د انسانانو د دښمنۍ سره، د اسلام د دښمنۍ سره لشکري جنګوي چې په پاکستان کې فعال دي په غاړه اخیستې. دا مسله به موږ څېړو او په دقت به څېړو او د پاکستان د حکومت سره به په دې باب خبر کړو.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ غندنه کوي.
که په افغانستان کې دهشتګردي شي موږ د هغې مزمت کړو چې هر چا کړی دی خلکو مزمت کړو. دهشتګرد چې په هر ځای کې اوسي دهشتګرد دی، نه د پاکستان دهشتګرد چې کوم دی مقدس دی او نه د افغانستان دهشتګرد مقدس دی.
د پېښور های کورټ چیف جسټیس وایي چې په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 6000 کسان له درکه دي. د دې صوبې یو مشر وکیل غوښتنه کوي چې دا کسان باید تر آئین لاندې سمدستي عدالت ته وړاندې کړل شي او پریکړه وشي.
کانسټیټیوشن وایي چې ویدن 24 اورز به سړی کورټ آف لا ته پیش کړي او دوی به 120 دن دی ساتي. د اکشن ان ایډ چې کوم ریګولیشنز دي دا په سپریم کورټ کې سب جوړیز دي.
او دروانې خبرونه په پای کې د میرمنو لپاره ځنګړي ونې خبرونه په لوښا ورېدل هم مهیرو. گران اوریدونکو زموږ شغله مشال رادیو خاوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري چې دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم پاکستاني اوریدلای شي. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. له هغه وروسته چې په کابل کې د شورا په مراسمو کې د ځانمرګ برید پړه د پاکستان لشکري جنگوي العالمي ډلې په خپل غاړه واخیسته، افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دا مسأله به له پاکستان سره راپورته کوي. په دې پیښه کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او له 150 څخه ډیر ټپیان شوي وو. په دې اړه زموږ همکار حامد مومند راپور لري.
افغان ولسمشر د پاکستان د لشکری جنگوي لخوا په کابل کې د شورا په مراسمو د شوې حمله د مسؤلیت د منلو په خبرګون کې وویل چې افغان حکومت به په ټول قوت له پاکستان سره د مسله مطرح کړي. په کابل کې د شورا په مراسمو په شوې حمله کې شاوخوا 50 کسه وژل شوي او 180 نه زیات ټپیان دي. ښاغلی کرزی چې له دې پیښې وروسته برتانیې ته خپل کاري سفر لغوه کړ، د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د ټپیانو له عادت وروسته وویل چې لشکری جنگوي د دې مسؤلیت په منلو سره له افغانانو سره د دښمنۍ اعلان کړی دی.
لشکر جنگوی اعلان کرده با خوده گرفته و لشکر جنگوی مقیم پا
دیوائی لشکر جنگوی اعلان کرده او ده حمله مسئولیت مناله ده در دل پا پاکستان که ده نو افغان دولت با پتول قوت او نروال ملاتر سره ده مسئله تعقیب کرده او حکومت با زمانگ ده ماشومانو ده وینلو توی دونه چه پا ده روختون که بستر ده په هی صورت تیر نشی افغان حکومت با پتول قوت سره ده توی شوی وینه پختنه د خاغلی کرزی په وینا کې سه هم د لومړی ځل ده چې دا ډله په افغانستان کې کوم مذهبي مراسم په نخښه کوي خو د په وینا لشکر جنگوی د هند ممبئی ښار د حملو لپاره هم مسؤوله وه چې لسلو زیات کسان پکې وژل شوي وو خاغلی کرزی دا څرګندونه په داسې حال کې کولی چې د چهارشنبې په ورځ د حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېدل په ورته وخت کې د هیواد شیعه علماو په یوه غونډه کې له افغان دولت نه په کلکه وغوښتل چې دا مسله په جدي توګه تعقیب او عاملین د محاکمه کړي د دې شورا یو غړی ډاکټر محمد حسین جعفری د دوی له غونډې وروسته د خپلو غوښتنو په اړه وویل
افغانستان د دولت او د رئیس د دولت څخه دا غوښتنه سي نو په کلکه چې باید د پاکستان د دولت سره دوی د ډیپلوماسۍ له لارې خبرې وکړي چې دغه ګمراه او ظالم دلګی چې د جنگوی په نامه په پاکستان کې دي دغه ځان څخه دوی روزل کیږي او تمویلیږي او راځي د افغانستان په خاوره کې جنایت کوي د پاکستان دولت هم مستقیم نو مسؤلیت دوی په غاړه دي دوی باید د دې حادثې جواب ووایي
په ورته وخت کې ولسی جرګې هم د حمله په کلکه غندلې او د لشکر جنگوی لخوا د هغې د مسؤلیت منلو ته په اشاره افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې تعقیب کړي دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې مذهبي مراسم په نښه کېږي او هغه هم د وداسه ډلې لخوا چې په پاکستان کې ده د ځنو کتونکو په وینا د افغانستان کې مذهبي شخړو ته د لمن وهلو په نیت شوی و خو هم شیعه او هم سونی علماو ډاډ ورکړی چې هیڅ کله به هم په هیواد کې د مصیبت ته ځای ورنه کړي
حمید ممندو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغې وینا په اړه تاسو ته پور اوروي چې نوموړي ویلي و په کابل کې به د عاشورا په مراسمو کې د ځانمرګ برید په اړه له پاکستان څخه د دې د پلټنو غوښتنه کوي
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو خبري دا وخت د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اورپیش ناروغي د درملین لپاره په دوبی کې دی خو پاکستان کې داسې ګنګوسې دي چې کېدای شي نوموړی پر ځان د موجودو سیاسي فشارونو له وجې استعفا ورکړي خو د هغه په لویان د خبر ردوي د دې او له امریکا لخوا د هغه د روغتیا د هلي د شودلو په اړه نور حال له واشنگټن د مشال ریډیو خبريال هارون بچاره کوي
د سپینې ماڼۍ ویان جکیر نه د شروع په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ د ولسمشر زرداری د زر خوالی هیله کوو خو په یاني وخت کې د هغو پښتنو په جواب کې چې ګنې د نوموړي غیر موجودګي بعد اسلام آباد په حکومت سره اغیزې ولري له سویلو ډډه وکړه فرانس پریس خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د ناروغۍ خبرونه د نوموړي لخوا د استفاده ورکولو د ګنګوسو لامل شول چې دغه د ګوند پلویانو بیا په کلکه تردید کړی دی اجانس د بشري حقوقو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د مشاور مصطفی کوکر لخلیلی کی چوایي ولسمشر زرداری ته د نه پورس د زړه معمولی تکلیف پیښ شو هغه دوبه تلال چرته چې د لمړنۍ عملیاتو تر کې دورسته د هغه صحیح وضع اوس خده خغلی کوکر د غراز اجانس ته ویلی د ولسمشر زرداری لخوا د استفاده ورکولو هیڅ سوال نه پیدا کیږي شپک پنځوس کلن ولسمشر زرداری په داسې حال کې ناروغه او د پاکستان پریښودو ته اړ شو چې د میموګیټ سکینډل موضوع لا هم ګرمه ده نوموړی په دا وروستیو کې تر هغې وروسته تر سخت فشار لاندې راغلی چې په امریکا کې د پاکستان سفیر د یوه مشکوکه لیک د استولو په سر له خپلې دندې ګوښه شو په دغه لیک کې راغلی چې نوموړي د امریکا د دفاع وزارت څخه د پاکستاني پوځ د ممکنه کودتا د مخنیوي په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې وه د فرانس پریس ایجنسی په لیکنه د امریکا او پاکستان اړیکې هغه وخت رنګلې شوې کله چې د تیرې مې په میاشت کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه دغه اړیکې بیا هغه وخت لا هم پسې خرابې شوې چې کله د ناټو الوتکو د تیرې میاشتې په شپږویشتمه د ممندو په قبایلي سیمه د پاکستاني پوځ دوه پوستې په نښه کړې او څلېرویشت عسکر یې ووژل پاکستان د خپل چټک غبرګون په خولو له دغه هېواد تېرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو پر مخ وتړلې او ورسره امریکا ته پنځلس ورځې وخت ورکړ سو د بلوچستان شمسی هوایي ډګر خالی کی د کوم په حق لچې ویل کیږي امریکایي د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدون لپاره کاروي د امریکا ولسمشر براک اوباما ولسمشر زرداری ته د تیر اتوار پورس ټلیفون وکړل او ورسره پاکستان ته د اوختو تلفاتو لپاره د خواخوږی په شریکولو د ته باور ورکړ چې ناټو د بریدون په قصد نو کړی په یاني وخت کې راپورونه وایي د امریکایي پوځ او هم د ناټو چارواکو په ممندو د وروستیو بریدونو د رڼو پلټنو ژمنې کړې دي هارون بچا مشال رادیو واشنگتن ڈی سی
گران اوریدونکو وسو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا کابینه غونډي یو ځل بیا د وفاقي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په صوبه کې دی د کمشنری زور نظام بیا په ځای کړي. په دې غونډه کې نورو یو شمیر مسلو باندې هم خبرې اترې وسوي چې په اړه نور حال د مشال اړو خبريال خالد خان په خپل ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کابینې غونډې نروستو د اطلاعات او صوبایي وزیر میا افتیار حسین خبریالانو ته وویل چې د روانې مردم شمارې یا سر شمیرنې نه پس په صوبه کې د اباسین په نوم نوې ډویژن او په انتظامي توګه ملکن ډویژن په دوه برخو کې تقسیمول شي. د پختونخوا کابینې غونډه چې د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې په صوبه کې د مجسټریسي یا کمشنری نظام بیا په ځای کولو لپاره رابلل شوې وه. د کابینې غړو یو ځل بیا د مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په خیبر پختونخوا کې غزور نظام زر تر زره بحال کلی شي. د یو پښتنې په جواب کې می اختیار حسین د هزارې او ملکن ډویژن د ویش په حق لا وویل
کله د مردم شماری سر کورې سي نمونګا سوني فیصله کړې ده چې اباسین ډویژن وزیر اعلی اډونس کړې ده او چې کله د مردم شمارې ډیټ انونس شي چې دا ختم شو او د هغه ورځې نه چې کومه اباسین ډویژن لاګو شي او په هغه باندې به کار شروع شي او دا هر ملکن ډویژن هم د عوامو د خواهش مطابق چې کومه په دوه حصو کې تقسیم شي.
د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د اشورې په محل د انتظامی لخوا او په خصوصي توګه د علما له اړخه د امن و امان ساتلو ستاینه وکړه. خو بیا می اختیار حسین د داخله چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک هغه بیان چې ګنې په شوره کې امن و امان د طالبانو په برکت او د څه قسمت تفسیر کول نډه وکړه او زیات کړه چې تر خګر د چا هم ملګری نشي کېدی او د اشورې په ورځ د پښتونخوا په کوټ او هنګو ضلعو کې تر خګرو توغندي بریدونه کړي.
زخپل خبر ضرور کوم چې دلته مونږ ډېر تیارې کړو. مونږ د ټول مکتب فکر علمان چې کوم ډېر اغوستي او دلته چې کله زمونږ سکیورټي ایجنسی او زمونږ انتظامیه کامیاب شو نو بیا د شګرد د خپل مایوسۍ د وجې نه راکټ لانچر فایر کې په هنګو په کوارډ باندې چې په توکل نه نشته چې خلکو ته پته لګي چې مونږ ژوندي یو د نښې لپاره. لهذا مونږ دا خبره کوو چې د شګر په یو موقع مونږ معاف کوي نه.
په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو ځانمرګي بریدونه او بیا د هغې پړه په پاکستان کې د یو سخدریزه ډلې په سر اغېستو په هکله د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می اختیار حسین وایي
که په افغانستان کې دهشتګردي شوې مونږ د هغې مذمت کوو چې هر چا کړی د خلکو مذمت کوو. دهشتګرد چې په هر ځای کې اوسي دهشتګرد دی، نه د پاکستان دهشتګرد چې کوم دی مقدس دی او نه د افغانستان دهشتګرد مقدس دی. دا دواړه چې کوم دی نو د انسانیت دښمنان دي.
د خیبر پختونخوا کابینې په مومند ایجنسی کې د ناټو هیلیکاپټر په برید کې وژل شوي پاکستانی عسکرو د پاره فاتحه وکړه او په دې لړ کې د بلک د سیاسي او فوجي قیادت د فیصلو ملاتړ هم وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په مومندو کې د ناټو په برید کې د څلیرویشت پاکستاني پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پاکستان امریکا ته ویلي چې د روانې میاشتې تر یولسم تاریخ پورې دی شمسي ایربیس خالي کړي. د رپورټونو تر مخه د هوایي میدان امریکا د ډرون بریدونو لپاره کاراوه او په خالي کولو یې هم پیل کړی دی. آیا د دې میدان خالي کېدل به پر ډرون بریدونو کوم اغیز ولري او آیا دا بریدونه به ودرېږي؟ په دې اړه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر یو راپور لري چې تاسو پام ورته راګرځوم.
تر دې دمه د یوې شمېرې تر مخه ټول 203 اتیا ډرون بریدونو کې د مهم کمانډرانو په شمول 2600 اتیا کسان وژلي شوي دي او په دې وروستیو کې اخیری ډرون برید 13 میاشت او 13 نیټه د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل شاول بادامشا سیمه کې د وسلوالو استعمالاندې یو کور باندې شوی وو چې پکې وو وسلوال وژلي شوي وو. دا چې د شمسي هوایي ډګر خالي کولو نه پس به په ډرون بریدونو څه اثر وشي دا د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر ساد نو پختل.
لکه یو جاز یو ایئرپورټ دی او دغه موسم خراب دی نو هغه سره خوا کې بل کې الټرنیټ ایئرپورټ یو چې داسې فوجان چې عملیات کوي نو هغه د دې متبادل ساتري وي که یو لاره بند شي نو بلا دا شمسي بیس استعمال دی داسې په افغانستان کې د دې یو داسې بیس باو چې هغه به قابل استعمال وو ځکه چې بعض وخت یو ځای باندې موسم خراب وي یا څه نور ناګوزي وجوهات یې هغې په وجه باندې عملیات بند شي. خطمیږي خو لا ډور حملې خو د دې قابلیت تا بلغون دے کے افغان داشلو دے کے فوری طور باندے دا بیس بانشو زما خلق ودری افغان بزیاد ملگی اور دی خپل دا قابلیت چکم دے نو دوبارہ حاصل ہو دیشی
کلامو چے دا نمووڑی سخاو پوختل چے دا ڈرون بریدونو دا پار از مکانی معلومات با دا دوارو ملکونو تعلقات خرابی نپس سنگا ترلاسا کی گی نمووڑی زیاد اکڑا
بز مکہ بارک بدی بل دا سے سہولت چکم دے نو آغاباد دی پا نظر کے باو چے فرس کے دا بنشی نو دا بدلتا راکیش پہ انٹیلیجنس معلومات تھی چاہ دی ترارسی چے دا کمزہ نزید آگی دوبارہ یو ذر کوشش ہوئی چے نظر تردر فعال شی
پشمالی او سویلی وزیرستان کے زائی خلق وائی چے دا دوارو حوادونو ترمنز کڑکیج باوجود ہم پسیما کے دا ڈرون جازونو پروازونا دوام لاری خود مخ کے پشان اس لگ کم شوی دی پا دے آڑا دا سیمے اسے دن کو مشال ریڈیو تا ہوئے
ایزا ابراہیم خبر ہے کہ شمالی وزیرستان تحصیل میرا لی ہے صورت حال خو آغا دا ڈرون تیارے بلکل پروازینا کو چی دیس گھنٹے سے خیب نسی دن خو دا شوی دی دیوے سرا پیا حملہ نا دو شوی پروازینا آغا کو پا غور وزیرستان منا گر دی خو دیر تقریباً تکیمہ دا تکی ایریا دی میرا لی نا پو دا شوی دا شوی دا دیر پروازینا کو
بالکل
کس هم امریکہ او پاکستان ترمنز اڑی کے کمزور شوی دی خسیڑون کی وائی طرح گرے زی جگڑا کے بعد وڑا ملکونا دیو بل ملاتڑ کوی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال ریڈیو د حقائق رابر سیرون کے
د پېښور هایکورت د مشر قاضي یا چیف جسټیس په وینا په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا شپږ زره کسان له درک دي چې په وینا یې د بیلابیلو استخباراتي او امنیتي ادارو په ولکه کې دي د دې خلکو خپلوانو په دې اړه مقدمه هم درج کړې دي دا چې د دې خلکو مقدمه به څنګه پر مخ وړل کیږي په دې اړه له پېښور څخه د مشال راډیو خبریال غلام غوث رپورټ جوړ کړی دی ساس پام تر ګرځوم
پېښور هایکورت د داخله چارو وزارت او د دفاع وزارت ته یو امر کړی و چې څومره کسان په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو د ترګرۍ په تورونو یا په نورو شکونو نیولې دي د هغه کسانو شمیره او نمونه دي هایکورت ته ورکړي او په دې لړ کې پېښور هایکورت ته تر دې دمه د شپږ سوه او اته کسانو په اړه معلومات ورکړل شوي دي کوم چې د امنیتي ادارو په وینا په ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ ضد خصوصي زندانونو ته لیږلې شوي دي په دې لړ کې په پېښور هایکورت کې د مرکزي حکومت سرکاري وکیل ڈپٹی اٹارنی جنرل محمد اقبال مومن مشال ریڈیو ته وویل
نن چې کوم منګ عدالت کې چیف جسټس عدالت کې دا لیست حواله ورکړه دی وخت کې چې سوټ کسان اته د پاسه چې دینو شپږ سوه کسانو لیست منګ ته حواله شوی دی چې دا دوی په دې سب جیل درې دی په ملکان ډیویژن کې چې یو پیتام دی یو فضاګټ دی یو ملکان دی دا درې چې کوم دوی سب جیل هغه چې انټرمنټ سنټر ورته وایي هغه ته دوی شفټ کړی دی نو هغه لیست چې کوم دی نو موږ هغه کې ګورو چاره کم کم کسانو دلته ریټ پټیشن فایل کړی دی عدالت کې نو چاغي سټیلی کوي دا غوی نوم دا غوی د پلان نوم
د سرکاري وکیل محمد اقبال مومن نمې چې کله پښتنه وکړه چې دغه شپږ سوه اته کسان د کومو نمونه چې پېښور هایکورت ته ورکړې شوې دي آیا دا د شک په بنیاد نیول شوې دي یا رښتیا دوی په ترګرۍ کې لاس لري نو هغه وویل
سو پورې چې د دې موجوده لیست باندې چې کوم موږ نظر واچو چې دا کوم نیول شوی دا دوی زیاتر چې دین دشګردۍ کې ملوث کړی دي اوس هغه کسان چې دا کم دشګردۍ کې ککړ دي نو دوی کې زیات لیست کې چې کوم نه نو دوی درې دغه ور کړی دي یو بلیک دی یو گری دی یو وایټ دی نو دوی کې بلیک زیات دی نو بلیک هغه دی چې دی پکې پورا 100% ملوث وي او گری هغه وی چې هغه باندې اس یو شک وی دی دوی وایټ هغه چې بالکل ملوث نه نو زمونږ صرف دا کار دی چې دا لیست کوم مونږ ترا کو چې مونږ کوټ ته دا پیښ کو
دا چې د ترګرو د ساتنې لپاره جوړ کړل شوی خصوصي زندانونو کې ساتل شوی دی نیول شوی کسانو په اړه به سرنګه قانوني کاروایی کول شي په دې لړ کې ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
نو دغه ځکه به دوی یو ریویو بورډ جوړای با ریویو بورډ به داسې چې هغه به دا ګوري دا کیس د دې کوم چې دا دشګرد یا کېدی دي هغه خلاف به چې کوم نه نو دا ګوري دا بورډ وایي کې به فوج وي دوه کسان او سیول بیوروکریټ نه په کې دوه کسان یې لري څلورو کسانو یو بورډ وي هغه بورډ به ایگزامین کوي چې د خلاف شهادت شته یا نشته که نه وي نو هغه پریدي کنه د خلاف سره جوړیږي سکیس نو بیا به دا انټی ټیرزم کوټ ته چې کوم نه نو استي
ولی مدنی ټولنه او د وکیلانو ټولنه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن د نوې قانون لاندې د ترغری په تورونو ککړ شوی کسانو قانوني کاروایی د بنیادی بشری حقوقو سره سم نه بلی په دې ډول کې د پیښور های کورټ د وکیلانو د ټولنې جنرل سیکرټری امین الرحمن مشال ریډیو ته وویل
چې قانون شهادت اورډیننس 1984 چې کوم دی هغه باقاعده آرټیکل 38 39 هغه دانه مني هغه وایي چې پولیس سټیټمنټ چې کوم دی هغه ان ایڈمیسیبل دی دا هغه د سره اډو سورت نشته خو هغه خبرې مبرې به کدی ختمی کړي دي کانسټیټیوشن وایي چې ویدن 24 اورز به سړی کورټ اف لا ته پیش کې او دوی به 120 دن دی ساتي د اکشن ان ایډ چې کوم ریګولیشنز دي دا په سپریم کورټ کې سب جوړیز دي نو مې به چې سپریم کورټ څه فیصله رام شي ځکه چې سپریم کورټ دا سه ټایپ شزونه دا د هیومن رائټس د بشري حقوق کم دي داغه خلاف دي
دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د پیښور های کورټ د چیف جسټیس دوست محمد خان په وینا سشاو خو شپږ زره کسان لا درکه دي کوم چې زیاتره د ترګری په تورونو امنیتی ادارو نیول دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
ګران اوریدونکو زما ژغله مشال ریډیو خوري خودی په پا پاکستان کې د روشن فکر مسلمان ځوانانو یو تنظیم دی چې په دې هیواد کې د سخت دریزی او تندلاریتوب په ضد کمپاین چلوي چې دا ډول په ټولنه کې زغم او منځلاري اسلام رامنځته کړي. ریټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور لیکلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم. خودی د روشن فکر مسلمان ځوانانو یو داسې تنظیم دی چې په پاکستان کې د سخت دریزی د ختمولو او د اسلامي منځلاریتوب درس ورکوي. دا تنظیم له پاکستاني حکومت هیله نه لري چې اسلامي توندلاریتوب ته به د پای ټکی کېږدي. په همدې خاطر دوی هڅه کوي چې د بیلابیلو سیمینارونو او غونډو له لارې د ټولنې ځوانانو ته د روشن فکر او منځلاري اسلام درس ورکړي. دوی د کمپیوټرونو، معلوماتي فلمونو او د تاریخي مثالونو په ورکولو سره ځوانان په دې پوهوي چې سخت دریزی د ټولنې لپاره یو لوی خطر دی. که څه هم دوی په پوهنتونونو کې د ځینو سخت دریز لوستونکو له مخالفت سره هم مخ کیږي. بلې خواته امریکا او غربي هیوادونه پر پاکستان له ډېره وخته ټینګار کوي چې د سخت دریزی مخنیوي وکړي، خو کرکتونکي په دې نظر دي چې پاکستاني مشران په دې کې پاتې راغلي چې په دغه ایټمي طاقت لرونکي هیواد کې د کلیوالو سیمو ملایان او د سکول استادان د سخت دریزی له درس ورکولو څخه راوګرځوي. خو دې تنظیم د دې ډول مشکلاتو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي. دا تنظیم په 2010 کال کې د یو نړیوالې سخت دریزی اسلامي ډلې حزب التحریر د پخوانی غړي ماجد نواز لخوا جوړ کړل سو. ماجد نواز پاکستانی نژاد برتانوي دی چې په کلونو یې دا هڅه کول چې له اروپا څخه نیولې بیا تر مصر پورې ځوانان د غربي ډیموکراسي په ضد د یو واحد اسلامي ملت د جوړولو لپاره راوپاروي. خو له خپلو ځینو ملګرو سره تر سیاسي بحثونو وروسته ماجد نواز پریکړه وکړه چې نور به په پاکستان غوندې محافظه کار هیواد کې د منځلاریتوب تبلیغ کوي چیرې چې آزاد خیاله او پوهان په کمزوري حالت کې دي. که څه هم خودی خپل پیغام په یو شمېر پاکستاني پوهنتونونو کې خور کړی دی، خو مشران یې وایي چې د دې اغیز کلونه غواړي. په پاکستان کې د آزاد خیاله نوم اخیستل یو لویه ستونزه وي ځکه چې دغه یو غیر مذهبي حرکت ګڼل کیږي او ځین خو بیا پر دغو آزاد خیالو د کفر ټاپه هم لګوي. څلور دیرش کلن ماجد نواز وایي چې دوی د جمهوری غورځنګونو یو ډله جوړول غواړي. د زیاتوي په پاکستان کې په ځنګړې توګه کار کول ډیر ګران دي ځکه چې هر هغه څوک چې د ډیموکراسي یا جمهوریت نوم واخلي نو سمدستي د غربیانو د ګډاګي ټاپه پر ولګول سي. خودی تنظیم په دې باور دی چې په پاکستان کې یوازې آزادانه او منصفانه انتخابات کافی نه دي، بلکې توندلاریتوب باید لمینځه ولاړ سي ځکه چې مذهبي سخت دریزی خلک دې ته نه پرېږدي چې د بیان او د ټولنو د آزادۍ غوندې کارونه پر مخ پرېږدي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې پر ځوانانو کار وکړي ځکه چې د پاکستان د آبادۍ 80% برخه هغه ځوانان دي چې عمرونه تر 25 کلونو کم دي. خودی تنظیم دا وخت د اتو انتظامی کمیټیو د غړو ترڅنګ څه باندې 15,000 رضاکاران لري چې خپل فکر د یو ټولنیز بدلون په توګه استعمالوي. د پاکستان بانی محمد علي جناح په 1948 کال کې پارلمان ته په خپل لومړی وینا کې د مذهبي زغم غوښتنه وکړه. دوشت کلنه نفیسه علی چې د دې تنظیم یو غړی دی وای چې له پاکستانه باید د جنا پاکستان جوړ کړل سي چیرې چې د سخت دریزی او توندلاریتوب لپاره هیڅ ځای نه وي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گران اوریدونکو زموږ وخت زموږ راغله مشال ریډیو خاوري دا وخت په پېښور کې د غرمې یوه نیمه بجه سوي ده. فرخنده وزیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وای د کابل د حمله په اړه به د پاکستانی حکومت سره خبرې کوي. د دغه حمله پر په پاکستان کې وی اورپا کې ډلې منلې ده. امریکا وای د غری پټونه به بنیاد دي چې وای د پاکستان صدر آصف علي زرداری واک پر خودل غواړي. اخوا پاکستانی چارواکي وای صدر دوبۍ ته یوازې د علاج په خاطر سله. د ناتو جنرال سیکرټري اندر فوګ راسموسن وای په سیمه کې د پرمختګ لپاره پاکستان ته یو سیاسي فریم ورک وړاندې کړي. امریکا وای د شام ولسمشر بشار الاسد ځان د حقایقو نه ناخبره غنی او خپل قانوني حیثیت یې بایللې. اخوا اسد وای د امنیتي ځواکونو لخوا په تشدد کې لاس نه لري او نن د شوروي اتحاد په رسمي توګه د ختمېدلو شلمه کلیزه لمانځل کیږي.
فرخنده وزیر و چې تاسو ته د مهم خبرونو سرچکی واورول. ګران اوریدونکو زو د اسلام آباد پر لور چیرې چې د مشال رادیو خبریالي انیس اجمل د دغه هیواد کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده. دا چې د پاکستان ورسپانو نن په خپلو ادارو کې څلی کلی راځي چې له انیلا خالص څخه واور.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان په بون کانفرنس کې نه شاملېدو په نتیجه کې افغانستان او هند د دې کانفرنس د ناکامۍ ټوله ذمہواری په پاکستان واچوله. ولی په دې لړ کې د اقوام متحده سیکرټری جنرال بان کی مون دې فیصلې ته د پاکستان د خپلواکۍ درجه ورکړه. ادارې لیکي چې پاکستان په بون کانفرنس کې شرکت کولو نه احتجاج ځکه وکړو چې یو خوا خو د سلاله په چیک پوسټ حملې وشوې نو بل خوا امریکي او نیټو فورسز خپل قصور هم نه منلو. نو بیا په داسې حالاتو کې پاکستان په دنیا خپل حیثیت زرګندول ضروری کړه. اداریه لیکي چې پاکستان د افغانستان په امن خوشاله دي ځکه چې کدا خوې حالات سم وي نو زموږ امن به قائم وي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې ملک غلا شو کې او په سړکونو د مسافرانو لوټلو وارداتونه زیات شوي دي چې لوجي اولس سخت مشکلاتو سره مخ ته. ورسپانه لیکي چې د جرمونو د مخنیوي په حق لا د پولیس دا د ریسک و منل شي چې په واړه سطح د جرمونو خاتمه کول ممکن نه دي خو کدي وارداتونو کې ورس پر ورځ اضافه کیږي نو د پولیسو اعلی چارواکو لپکار دي چې د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پولیس په حقیقي مانو کې د وارداتونو مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي بلکې ډېر وارداتونه دوی په سلا کیږي تر څو چې حکومت او پولیس خپل فرایض سنجیدګۍ سره ترسره نه کړي او عام ولس د ځان او مال تحفظ خپل ذمہواري ونه بولي تر هغې په غلا شوکو او نورو جرمونو قابو موندل ممکن نه دي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې قبایلي سیمو خیبر ایجنسی او باجوړ کې د پولیو د وایرس کار دو ماشومانو کې سونه مخته راغلي دي. د تحقیقاتو تر مخه دي ماشومانو لا شپږ د پولیو قطرې ورکړې شوې دي. دغه سي په قبایلي سیمو د دې مرز نه متاثر ماشومانو شمیره یو کم 50 تا ولی د ټول ملک په سطح یو سل درې شپېته کې سونه درج شول. ادارې لیکي چې یو اړخته د قبایلي سیمو خلک د پولیو ټیمونو سره مرسته نه کوي نو بل خوا ځینې ټیمونه هم خپل فرض نه پوره کوي. ادارې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې شپږ ځله قطرې ورکولو نه باوجود هم ماشومانو کې د پولیو وایرس څنګه راغلل. اداري اخر کې لیکي چې خبر داوي چې د دې دوایانو دی اول ټیسټ وکړي شي چې د اصل مسلې معلومات وشي.
د مشال ریډیو خبریاله انیلا خالد و چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کابل کې د ځانمرګ برید له کبله د ګڼ شمېر شیګانو مرګ ژوبله به اوس په افغانستان کې په روانه جګړه کې فرقیز شخړه هم ورګډه کړي. بلې خوا ته به د یوې پاکستاني فرقیز ترهګري ډلې لشکرې جنګوي العالمي لخوا د دغې پیښې پړه پر غاړه اخیستل به د پاکستان او افغانستان اړیکې نورې هم خرابې کړي. بلخوا جینز انټلیجنس ریویو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لخوا د ممکنه امنیتي ګواښ په اړه مقاله لیکلې ده چې مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په کابل کې د هغه ځانمرګي برید پاړه لیکي چې پکې د 500 نه زیات شیعاګان وجلې شوي او د 100 نه زیات جوبل شوي دي، چې په ظاهره دغه برید هغه ترهګر ډلې ترسره کړی دی چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې سره د اړیکو یو تاریخ لري. ورځپاڼه لیکي چې دا برید په داسې حال کې شوی دی چې امریکا د افغانستان نه د وتو په حال کې ده. نو ښکاري داسې چې دغه ترهګري به په افغانستان کې تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د ورځپاڼې په خبره افغان طالبانو په دغه برید کې د سلاس لرلو نه انکار کړی دی. خو د یوې پاکستانی ترهګر ډلې لشکر جنگوي العالمی یو ویان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغه برید پړه په غاړه اخیستې ده. ورځپاڼه وایي کچرې د دغه ترهګر ډلې دا داور اختیاوي، نو دا به ډومبی ځل وي چې یو داسې ترهګره ډله چې د القاعده ترهګرې ډلې سره اړیکې هم لري په افغانستان کې په یوه داسې لویه پیښه کې ککړ وي. د ورځپاڼې په خبره د لشکر جنگوي ترهګرو ډېره په منظمه توګه په پاکستان کې شیعاګان وجلی او د هغوی په مذهبي اجتماعګانو یې بریدونه کړي دي. خو که دغه ډله اوس خپل عملیات افغانستان ته وغځوي، نو دا به په افغانستان کې روان قیمتي او اوږد جنگ کې فرقه‌ییزه تاوتریخوالی هم ورګډ کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا برید به د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې نورې هم خرابې کړي. ورځپاڼه د بشري حقوقو د ادارو د خلیل کې چې کله طالبان د 1990 په لسیزه کې په کابل کې واکمن شول، نو په زرګونو هغه هزارګان چې شیعاګان وو یې په ډلبیزه توګه وجلی ول، ځکه چې د طالبانو مشرانو به شیعاګانو ته د بې عقیدې خلکو په توګه قتل. بلخوا په جینز انټیلیجنس ریویو کې سیډنکار بروس پاینر لیکي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان نه د امریکا او اتحادي ځواکونو د ستنېدو نه پس په سیمه کې د نورو امنیتي شخړو رامنځته کېدو لپاره تیاریاں کوي، ځکه چې په پاک افغان پوله او د شمالي کافکاس سره نږدې سیمه کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د ګړندیو هلو ځلو نښې نښانې هم ښکاره شوې دي. او د سیډنکار بروس پاینر په خبره ځکه اوس د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه د دغه اسلامي تندرو د ګواښ نوجي چې کومې مسلې رامنځته کېدای شي لپاره تیاریاں نیسي. سیډنکار بروس پاینر د دغه سیډنې چې شپک پاڼې دا په پای کې لیکي چې په روان کال کې روس د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر ګډ پوځي مشکونه کړي دي او سخو یې په خپل ځمکه هم ترسره کړي دي، او دا د هغې لوزنامې تر مخه دي چې ورته د اجتماعي امنیتي معاهدې تنظیم یا سی آی ایس معاهده ویل کېږي. ماسکو غواړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د امنیت ضامن شي، خو تاجک او کرغیز حکومتونه لا نه غواړي چې دا مهال خپلې دروازې روسي پوځونو ته پوره پرانیزي. خو که د ترهګرو فعالیتونه زیات شول، نو بیا به دغو حکومتونو سره د دې نه علاوه بل لار نه وي چې خپل دریځ بدل کړي. او که د افغانستان په شمال کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ځان ته خوندي ځایونه برابر کړل، نو دغه حکومتونه به ضرور دې ته تیار شي چې د روس پوځ سره همکاري وکړي.
ګران اوریدونکو، مجید بابر وو چې په کابل کې د اشورا په ورځ د ځانمرګي برید د اغیز او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ لخوا د ممکنه امنیتي ګواښ په اړه د واشنگتن پوسټ او جینز انټیلیجنس ریویو د مقالو مهمه برخه تاسو ته ورولې.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زو د افغانستان پر لور. د افغانستان په کندهار ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یو کمانډان په ګډون شپاړستانه وسلوال نیول سوی دي. تر دې وړاندې هم وار په وار دغه سی وسلوال طالبان د حکومت لخوا نیول سوی دي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکی می پاړه نور حال راکوي.
د کندهار ولایت دولتي چارواکي وایي چې شپاړستانه وسلوال طالبان یې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو پر مهال ژوند نیولی دی. د کندهار د والي ویاند زلمی ایوبی وایي چې په نیولو شویو کسانو کې د وسلوالو یو تن جنګي قومندان هم شامل دی او له ټولو نیولو شویو کسانو څخه دا مهال پلټنې روانې دي. د جړی ولسوال نیاز محمد سرحدي بیا له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات دوه شپې وړاندې پیل شوي وو او اوس هم روان دي. دوی وايي په نیولو شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو جنگي قومندان ملا روزه دین نومیږي.
د مانورجن په شریبه یو ګروپ دی چې د مانورجن په شمول ونه پرې نیولې او پرای
تعین اول مشوار چې هغه د نن لپاره دی چې د نارامت نیولان مثلا
د شړې ولسوال وای چې نیول شوی وسلوال د افغانستان د روزګان ولایت اوسیدونکو دي او لډیره وخت یې په ژړې ولسوالۍ کې پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو بریدونه کول. په ژړې ولسوالۍ کې د دولت د مخالفو وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه یو کال وړاندې هم ورته عملیات شوي وو چې ګڼ شمېر وسلوال پکې مړه او نیول شوي وو. سید شاستقیم، مشال رادیو، کندهار.
ملګری ملتونو د افغانستان او د سیمیز همکارانو لخوا په ګډه د مخدره موادو د کاچاک د مخنیوي د ونیوي پلان د عملي کولو اعلان وکړي. د ملګری ملتونو د معلوماتو تر مخه له افغانستان د نشي توکو د کاچاک غټي لاري له ایران او پاکستان څخه تیریږي. په دې اړه نور تفصیل د هارون بچا په راپور کې اورو.
د افغانستان او د گاونډیو هیوادونو والا چارواکو 13 ورځ د ملګرو ملتونو د هغه پلان عملی کول پیل کړل چې مخایې په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همکارۍ په سیوا کولو د سیمه ایزه ثبات پیاوړی کول دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو د دې سازمان د مخدره موادو او جنایتونو د مخنیوي د ادارې د مشر یوری فیډوټوف خبر راغستې چې وایي راروان کلونه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر مهم دي او ځکه نو په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق مسلې ته باید داسې یو ځواب وویل شي چې اساس یې مسولیتونو شریکول او د عملیاتو په سرګنده پر مخ وړل وي. د نوموړي په خبره دغه نوې تړون چې افغانستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او پاکستان پکې سره عملګری دي، د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په تیر بیا د معلوماتو د شریکولو په لړ کې کومه پخوانۍ بیلګه نه لري. د ملګرو ملتونو د خبر پاڼې تر مخه دغه سیمه ایز پروګرام زیات تمرکز د قانون د حاکمیت په چارو کوي، سو د مخدره موادو د قاچاق او د منظمو جنایتونو په څیر د مسلو مخنیوي ممکن شي. همدارز ویل شوی د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د ادارو د مامورینو تربیه کول، د ګډو چاپو او سرحدي غزمو تنظیمول او د نشئی موادو ضبطول د یاد پروګرام مهمه برخه جوړوي. خبر پاڼه پر مخ وايي افغانستان د نړۍ 90% افیم پیدا کوي چې د یوې غټې برخې قاچاقي د ایران او د پاکستان لارو کیږي. دغه راز زیاتوي چې درې واړه ملکونه د 2001 میلادي کال راهیسې هم ملګرو ملتونو تمویل کړي د یو درې اړخیزه پروګرام برخه دي، د کوم هدف چې دغه قاچاق د مخنیوي د هڅو پیاوړي کول دي. د 13 ورځې د اعلان شوي پلان سربیره د ملګرو ملتونو د نشئی توکیو او جنایتونو د مخنیوي اداره وایي په افغانستان کې به د 2012 کال نه نیولې د 2014 کال په موده کې د یو نوي ملکي پروګرام په ترڅ کې د افیمو کښت کوونکو بزګرانو ته د ګټې وټې بدلې وسیلې برابر کړي او په دغه هیواد کې به د روغتیايي خدمتونو د کچې په پراخولو، په نشئی موادو د روغ دو تنانو او د ایډز د ناروغانو د درملنې اسانتیاوي رامخته کړي. له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي د ملګرو ملتونو نوی پلان په داسې حال کې عملی کیږي چې هم د یادې ادارې لخوا شوې سګنې سروې وښوده چې په دغه هیواد کې د 13 کال په پرتله د افیمو په تولید کې د پام وړ سیواوال راغلی چې لاملونه یې د فصل زیاتې پیسې کول او د مخدره موادو غوړېدونکي نړیوال کاروبار ښودل شوي دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
ګران اوریدونکو، ستاسو پام د کوټې پر لور راګرځوم. یو ولسی ستونزه ده. د بلوچستان په سر شار کوټه کې خلک وایي د ګیس کم دباو یا فشار له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د ستونزې له کبله له کورونو سربیره د کار په ځایونو کې هم په تکلیف شوي دي. هلته بیا د ګیس محکمې چارواکي وایي پر یو نل یا پایپ د زیاتو کورونو بوج ستونزه رامنځته کړې ده. نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د ژمی پراتلو سره یو ور بیا د کوټی په خوانی ستونزه د ګیس کم دباو را سرګند شوه او خلګې له ستونزو سره مخامخ کړي. د کوټی یو دکاندار شمس الله په دغه اړه د خپل ورځنی ژوند ستونزې را سره شریکوي.
ډوډۍ پر پخو سلام پر پخو زموږ د فار مشکل دی. ګیس دې په عام شان کې در نور شان مشتارزانه پریوځي، خو صرف وجه دا ده چې کال 12 میاشتې زموږ د ګیس مشکلې. ګیس کم پرشر کم وي، برای مخسنم زموږ مواله پښتون آباد شاوخوا کې ګیس نو. نن ما د دوه ریګولیټر اډر کړی دی زموږ سنته اور لگاوما بدری صرف مستری غواڑی پزر پی ریگولیٹر دی اغه وی کپلین کی گیسی نو بستی گریس راسی گیس پلین کی نی بی ریگولیٹر خون پیدا نک.
یو بل کس چې هوټل یې ګرمې ډوډۍ اخیستې وویل د ګیس کم دباو له وجې اوس په کور کې ډوډۍ نشي پخېدای، ځکه نو مجبور دی چې له بازار یې ترلاسه کړي.
خالص ګیس پرشر ډېر کم دغه لپاره ډېر پریشانې دي، مشته بس ډېر مشکلات دي بار در ډوډۍ موډۍ چې خو دغه لپاره.
په داسې حال کې چې د بلوچستان په یخو سیمو کې کلنۍ ازموینې یا امتحانات پیل شوي، زده کوونکي وایي د ګیس کم دباو له وجې دوی هم په تکلیف شوي.
اگزام راژندې دي، بس یخي، بس موږ اوتناسو، بس ګیس نه په یخ خونه کې موږ ناسو پړای کو.
دا چې د ګیس کم دباو وجوهات سدي د سوی ګیس کمپنۍ یو مشر انجینیر فرید کاکړ د پښتنې په جواب کې وویل
مختلف وجوهات کېدلی شي داسې ګری ایریا زموږ ټیکنیکل ګراوند باندې مخکې لږ کورو دپاره یو لاین تللي هلته کورونا دله ایکسټینډ شلو نو هغه انډر کپیسټي لاین یې هغه لاین یې نشي پوره کولی په دې باندې یو څو ایریا کې
انجینیر فرید کاکړ زیاتوي دوی په هلو ځلو بوخت دي چې د ګیس کم دباو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي یاد دوی بلوچستان هغه صوبه او سیمه ده کومه چې د قدرتي ګیس خورا زیاتې زیرمې لري خلک یوې خواته ګیله کوي چې د پنجاب سند او خیبر پښتونخوا صوبو وګړو په زیاته کچه د دوی له ګیسه ګټه اخیستې خو د دوی د صوبې زیاتې سیمې اوس هم ځینې بې برخې دي خو بلې خواته بیا دوی وایي چېرته چې ګیس شته هلته د دې کم دباو ستونزه خورا زیاته یادېږي خلک غوښتنه کوي حکومت د ستونزې هوارولو لپاره ګامونه واخلي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
مشال رادیو ستاسو خپل رادیو
ګران اوریدونکو زده روانې خبرونه په پای کې ستاسو پام د میرمنو لپاره ځانګړي خبرونه په لوشه تر اگرزم چې ستاسو لپاره زموږ همکاري فرخنده وزیر جوړ کړی ده راځي چې په ګډه واورو
پلوشا
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمانه راته غوږ کېک د اګرانه
پلوشا
په اونیز خبرونه پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو د مسلم لیگ کاف ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړي او د دغه ګوند د خزو د سانګې مشر نګت او رگزی مرکې ته چې په سر کې مشال ریډیو ته د خپلې سیمې او په سیاست کې د راتګ په اړه وایي
ټولن اول خزو مشال ریډیو اوریدونکو ته سلام عرض کیږي بیسیکلی اورگزی ایجنسی نه بلان کوم او هغه نه زما لکه پلار نک التنا مایګریټ شویو التنا شیف شویو نو موږ د بالا مانه یو علاقہ دا اری کی موږ لکه دلته بیا رالو دلته زمونږ رهایشو او زما د سیاست دراتلو وجه یو دا و چې زما والد صاحب چې د چا نامه ملکی سخان او رغزی وا او الله دې هغه وبخي درې کال مخکې د هغه وفات شوه دی نغی تاریخ پاکستان نمخ کې چې دینو لکه پاکستان چې کله جوړیدو نو هغه په دې نارا باندې چې کلاغه د شپاله سکالو یو ځوان لکو نو اغی دا تحریک سره وابسته شو لکه 2000 کې بیا چې کله مشرف سے ټیک اوور کو اغی وخت کې بیا یو نوې مسلم لیگ جوړېدو چې دا غی نامه وا پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نو اغی کې دا اسمبلیانه سسپند وی اغی کې بیا زما رول ډیر زیات اهم شو ما با لکه یعنی اغی چود شجاعت سے ما سرا رابطے بکولے پرویز الہی سے رابطے کولے نو بیا ز اغه وخت یو اهم فکر په تور باندې را لما او د جوړ تور سیاست کې دی نو زما اغه وخت نه بیا شروع شو نو اغی کې بیا سلیم سیف الله خان یوسف پټک سیر چې کوم دی یو زور مسلم لیگ یو نو اغی ته د اغی په کور کې دا یو غونډه وشوه او سلیم سیف الله خان سیر زمونږ پریزیدنت تور شو او نواز شریف سیب اغه چونکه جدید لاړه نو دا غي هغه ټول خلک چې دین وغي مونږ سره دلته په خیبر پښتونخوا کې مونږ سره رااله او مونږ د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګروپ چې دین دا یو بنیاد کې خود چې کله بیا دا مسلم لیگ کاف جوړ شو نو د پرزیدنت وومن جین جوړ شوم هغه نه پس چې دین بیا ز 2000 هغه کې دوه کې چې کله الیکشن وشو نو بیا یو ممبر پارلیمنت په حیثیت باندې بیا اسمبلی ته رااله ما او بیا غینه پس دا سیکنډ ټینیور دې زما
ا نګه تور غزی تاسو په فکر پښتنو خو زله پکار دي چې په عملی سیاست کې برخه ولري په موجوده حالاتو کې
جی بالکل دا خو د وخت یو ډېر اهم ضرورت دی چې سو پورې خزی په دی پالیټکس کې او زم په سیاست کې چې سو پورې اغیدا لکه برخه ناخلی نو زموږ قوم چې دی نو خاص کر پښتنو قوم چې دی نو دا به ډېر رستو پاتې شي اغه دا غي وجہ دا چې کور کې د زنانو چې دی نو اغه ډېر یو اهم رول وی او د مور غیګه چې دا نو هغه بچی د پاره پهلا یعنی یو مدرسه وی یو پهلا درسګاه وی یو پهلا سکول وی چې هغه د مور غیګه د یو یعنی د بچی د پاره نو چې کمور یو لکه لږ دې سبق هم ویلی وی او بیا هغه نه پس کاغه پالیټکس کی نو دا غي بچی چې دین او هغه لکه د ملک او قوم د لپاره ډیر زیات کار کولی شي او خاص کر زمونږ د پښتنو چې کوم دا یو ځمکه دا او سیمه دا نو هغه د لپاره هغه ډیر کار کولی شي. دغه خبره دادا چې خزه چې دین او کې دي چې زما په دې خبر باندې سړی ډیر زیات خپشي لیکن خزه چې دین هغه د سړو نه زیات دین هغه لکه پویا ساتي سړون ولې چې تاسو دا وګورئ نو کور ټول چلی خزه سره صرف بهر نه ګټي او روړي او خزه له پلاس کې پیسې ورکي نو هغه کم بجټ کې هغه خپل کورم چلای خپل بچو ته تعلیم هم ورکي او مړې ژوندې هر څه کوي. نو د دې مطلب دا شو چې خزه چې دانو هغه یو بیا زموږ په اسلام کې امدادي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دي چې جنت چې دین هغه د مور په لاندې دي یعنی زموږ چې څومره صورتونه راغلي دي هغه کې د خزو په حقوق په اړه کې او دا ټول ناول ویل شوی دي زموږ پیغمبر علیه السلام چې تاسو تعلیم حاصل کړئ که تاسو چین ته ملاړ شي نو هغه صرف د سړي د پاره دا خبره نه ده استعمال شوې هغه ځې او د سړي دواړو د پاره استعمال شوې ده. خو خبره دا ده چې زموږ بدقسمتي دا ده که اسلام کې دوست ډېر اهم هغه دي یو علما کرام دي چې کوم د چا زه ډېر زیات عزت او احترام کوم لیکن هغه کې بیا چې کوم دا مولوي طبقه ده دی کې دومره علم نشته نو زمونږ اسلام کې چې کومې دا ډېرې وړې خبرې دي دا مولویانو راوستي دي علما کرام هر یو سیس باندې پويږي په حدیث باندې پويږي په اسلام باندې پويږي نو ډېر نالج چې دین او هغه په علما کرام سره دی خو مولویانو سره نه دی او زمونږ اسلام ځکه سخت کړم دی مولویانو دی نو تک تاسو په زمونږ د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه تلاشي نو هغه کې قاعده حضرت ختیجه رضی الله تعالی عنها چې دین وغیر کاروبار کړی دی تجارت هغه ځینه شروع شوه دی لکه په اسلام کې اډو دا کنسپټ شته نه چې خزه به دین او تجارت بنه کوي خزه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې دی کله حضرت علی رضی الله تعالی عنه سره جنگ ونو هغه د سیاست جنگ وو نو هغه کې تاسو کو ګوري نو سیاست مشتا کاری کې ګوري تجارت مشتا کاری کې ګوري نرسنګ مشتا کاری کې ګوري ملازمت مشتا کاری کې ګوري نو لکه یو آر یو طبقه چې دن واغه خزو ته ملاو شوی دا نو دا سې دینو دا مونږه د مولویانو چې دینو ګډوډ کړیو نو زما په خیال باندې خزو ته په سیاست کې په دا ډیر خوخ دی چې خزا چې دانو یو په دې سیاست کې چې برخه واخلي.
نګت اورګزی سه به تاسو په خپل د صوبای اسمبلی غړی دغلته تاسو په آینده کې داسې پلان لرئ چې باید د خزو لپاره داسې سو وکړي د هغوی د پرمختګ لپاره چې هغوی راشي رامخ کې شو د ژوند په مختلفو میدانونو کې چې دی او وړاندې لاړ شي؟
جی بلکې دا تاسو دا زبرتاست نن یو خبره به شیر کوم تاسو سره چې امنن زمونږ یو غونډه شوه الیکشن کمیشن دفتر کې دا غي اتلس نیم سوا ملازمین اوی کې د الیکشن کمیشن کې کار کوي لیکن اوی کې زیات تر میجارټی چې دین او هغه د خزو نه دا نو هغه د باندې مار یو ریزولوشن ما موو کړی دی په سبا لپاره ان شاء الله موو کوم لیکل مې نن دی الیکشن کمیشن کې چې کم خزي دي اکراس دی بارډر 10% چې کم زمونږ حکومت هغه لا دا غبر کړی دی یو حق ور کړی دی نو هغه کې لس پرسنټ خزو لدی مو کور کړی شي او دغه سه نورو فیلډز کې چې دي نو هم خزي چې راشي نرسنګ کې راشي ډاکټري کې راشي انجینیرینګ کې راشي اوس کو دا ظاهر ده چې دا کم اته نه لس کال موږ تیر ک نو دې کې موږ زمونږ ګورنمنت چې دی نو دومره اویرنس پیدا کو آل دو چې دواړه ظلم زپا اپوزیشن کې مولوی چې خبر پښتونخوا کې مخکې دا ایم ایم ای ګورنمنت او اوس دا ان پی ګورنمنت دی او دواړو لکه ټینیور کې چې دی نو دلته دا ما د اپوزیشن لیکن ما یو افیکټیو رول ادا کړی دی او الحمدلله چې په هغه خبره باندې کاغه د سړو په حق کې خبرې او کاغه د خزو په حق کې خبرې ولی کې تاسو ته خزه چې دی اغي خپل حق حقوق پیژني لیکن سړی اغي بالکل د سړی چې دی نه اغي حقوق په سب کړی دي نو موږ ته ماننن دا خبره کړی دا چې سړو نه موږ ته زیات چې دی نو خزو نه زیات پوهه چې دا اغه سړو ته پکاره ده چې سړی دا وګوري چې اسلام کې خزو لا
یو بل پښتنه لرم او د سیاست په اړه سوي نه تاسو په پاکستان کې په خوځو کې به داسې کومه یو سیاستوال وي چې په آینده وختونو کې د میرمن نسیم ولی خان او د بینظیر بوټو په رنګ د کام مشري وکړي؟
جی اغي بینظیر بوټو صاحب شوه زما چونکه زه مسلم لیگ سره تعلق لرم نو زه به هیچره او زما دا پوره مشره او زموږ پاکستان ته دا هیردل نه دي پکار بیگم دانشرت بٹو نه علاوه بیگم نسیم ولی نه علاوه زموږ د سلور نور داسې مطلب مشران تیری شوی دي فاطمه جنا او دین علاوه لیاقت بیگم رانا لیاقت علی خان دین علاوه بیگم کلثوم سیف الله او دین علاوه چې دین بیگم نسیم ولی خپل په یعنی یو خپل یو یعنی یو مقام دی دسه د بنظیر بټو یو مقام دی خو دې مقام در رسیدو لپاره باقاعده مونږ ته پکاري چې مونږ هماغه سي جدوجهد وکړو چې څنګه دي او بیا داغي نن تاسو ګوري چې داغي کورنۍ چې دینو داغي په سیاست باندې هول دی نو زمونږ هول هغه سي نشي کېدی ولې چې مونږ هغه سي وراثتي سیاست نه لرو.
نګه تورګزی صاحب اخیره پښتنه دن لرم او هغه دا چې کستا سو ذاتی ژوند تراشو نو سو بچان مو دی او کور او سیاست کې څنګه بیلنس ساتي؟
زما جی الحمد للہ ماتا ڈیر ازیات دا اللہ تعالیٰ خوش قسمت ہے سر ماتا دا یو اغم مکرا کرے دا زمان خیرہ دری زامن دی یو زو ماشاء اللہ او یو لور میں دا آغا سلور والا چی دین واغی تما یو خو تربیت او یو خو جوند او یو خو تعلیم میں ولور کرے دے مالور او پر زوی کی میں فرق ندے ساتھ لے کم اسکول کی زما زامن سبق ویلے دے اما اسکول کی زما لوس سبق ویلے گیا دا او زما یوزو چی دین دے وقت کے لندن کے دے اگے تا نغا اگے گریجویشن کو او ان شاء اللہ اس ماسٹر کئی لگیا دے بل زوئے میں اے لیول کئی لگیا دے دریم زے لدارین دریم زے زوئے چے دے آغا چے دے نو او لیول کئی لگیا دے دس لور میں چے دا او لیول اگزام او سیور کو نو زما بچی دے یو خم مسلمان او بیا غین پس یو خم پاکستانی او غین پس دے نو یو کامیاب کسان دی جوشی چے دا ملک خوشحالی او پترکے پلار باندے یعنی یو گام یو قدم کی دی جوائنٹ یعنی یو کورنۍ کې داسې اوسېږم نه چې ما سره نور ټول خلک هم اوسېږي نو زه چې کور نه بهر لاړه شم نو زما د بچو سره ډېر خلک وي چې هغه داغي پروام کوي او داغي د ډوډۍ داغي د ناشتې داغي که دوه ورځې کور کې هم نیمه نو هم ماته فرق نه پرېوځي نو داغي هغه تعلیم سلسله او داغي هغه د یعنی داغي تربیت سلسله هماغه سی وي څنګه چې یو مور کوي.
بلوشا
آؤ مونگا واپس دادا ماں پتا والا تب ضرور پر ضرور راضی
دا د پښتو فلمونو وتلی هنرمند شهناز دا چې په یو شمیر فلمونو کې کار کړی. شهناز چې په اصل کې د پنجاب د اوکاړه ضلع اوسیدونکی دا په لومړو کې د خپلې کورنۍ د مرضی خلاف فلمونو ته راغله چې اول یې غوښتل په هغه وخت کې په اردو فلمونو کې کار وکړي او د دغې لپاره اول کراچۍ ته ولاړه خو په اردو فلمونو کې د ځان لپاره سزا یې ونه کتو او دا شان وروستو لاهور ته لاړه چې هلته ورته پښتو فلم کې کار ملاو شو. داسې د شهناز اولنی فلم د پښتون توره وه.
سلا سوچو نا کوے سلا فکر نا کوے
په شهناز د پاکستان په میډیا کې ډېر لږ معلومات خپاره شوي دي چې وایي د خپل لومړني فلم نه هغې په پښتو کې ډېره مشهورتیا ترلاسه کړه او ډېرو لږو خلکو ته دا پته ده چې هغه د پنجاب صوبې اوسیدونکی ده. له دغه وروستو شهناز په یو شمېر فلمونو لکه خانه بدوش، دهکان، چغه، د مرګ سوداګر، شیر افغان او د اردو ترڅنګ یې په یو شمېر فلمونو کې کار کړی.
حوصلے مردوں سے زیادہ بلند ہے اور اگر یقین نہ آئے تو پنجوں میں پنجے ڈال کر دیکھ لو تاکہ پتا چل جائے کہ شیر میں کتنی پکتی ہے.
د شهناز د هنر ملګری وای هغه غوختل چې په اردو فلمونو کې هم کار وکړي خو په فلمونو کې هغه شان رول ورته ملاو نه شو د کوم چې هغه تمه لرله او دا شان هغه د پښتو فلمونو لپاره پښتو هم زده کړه او د خپل کیریئر زیات وخت هم پښتو فلمونو ته ورکړ. هغه په فلمونو کې زیاتره کار د بدر منیر او آصف خان سره کړی.
بندے بندے
په دغه دوران کې شهناز د اردو فلمونو د ډایرکټر اقبال کشمیری سره واده وکړ چې د هغه نه یو زوی دی، خو دغه واده زیات ونه چلید. شهناز چې اوس د پښتو په سی ډي ډرامو کې همکار کوي، ولې د ډرامو پر ځای هغه په فلمونو کې زیاته خوښي ترلاسه کړې وه چې اوس هم په فلمونو کې د کار له وجې خلکو ته یاد ده. دا وا د دې اونۍ پلوشا چې تاسو واوریدا، اجازه غواړم، د ځان ډیر خیال ساتئ.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.